چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خی امیټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخاوني بل شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کیدل چې په توری دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلی نیول شوی دی. پا نیمروز او تخار ولایتونو که لسگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دا امی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماول ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیس و پمرست ده نیمروز ولایت لمرکز زرن چخه سل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چخه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده معرفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د متادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکو هم نیول شوی دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کیږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو اته قاچاق کوونکي په 500 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی امیټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از شیشه یا پټامین است در مجموع در افغانستان روز افزایش
است. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي ته مساعد دي او دوی هم دي درګې دولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا د درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صاحب تیمونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروقن کې تعقیبي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوونځي څخه پاتسول.
پوډری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي. خپل غرور مانا بیزار شو. ما ته وایي تورک شي بچیان دی ورک شي. هر چیرته دې بچیان به ځان سره بوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شور بیر تر اخلي.
بس انور جان پختنه مکوا. کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی. څه پیښ شو؟ اوه دا کالی دی ولی په وینو سر دي.
بس پختنه مکوا. کستا خبره مو منلې وې. اوس به مدا سے گلالے کے لیے وال نزوانی مر کے دا
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د خی امیټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خی تولید او نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق ډیر شوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیخې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپاره څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی خیخه د بالکان لاري اروپאי بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دې مرکز ته لیګل شو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی تر رستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون سخادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و سده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشئی موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د خیخې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي خیخه درېمه کټګوري نشئی مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشئی موادو کارول چې یو یې هم خیخه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډیرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته خیخه درېمه کټګوري نشئی مواد چې کارول کیږي. د ډیروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ور باندې اخته کیږي، بلکې د نشئی موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی موادو پر ځای نوي نشئی مواد رواج کړي تر څو معتادین ډیر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې لبستري شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي. د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د خیخي په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د خیخي د ډیروالي په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وای، په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ور به چې چارس کول کې ځم د پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خخته کور بم چې کو باس هم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سه دی وای وکاش کړه هر څه پرېږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څومره خوړینې د غر شی مخکې څومره خودمایي مزغوب هم ختم وي، ای میر صاحب څومره پاکستان پیګوي، ای پلور صاحب پاکستان پیګوي، څومره ورانه بو څومره دوا په خپل کې کوم د پاکستان نرسا پیږي وخت په نرسا تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نور نشه هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه یې هم ټکنې کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو حتماً ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدې کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره یې څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړی ځل دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 6 بستریز روغتون چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته د مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یو ځای شو چې په مجموع کې د 10 بستر کېدل. بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجده په شو چې مجموعا 10 بستر شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخصیص بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 15 ورځې دي چې موږ دلته باندې 15 ورځې څخه یې اوسخته خپل قوت لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړئ.
د درملنې میتودونه په 3 ډول دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمون کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیری ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د ریهاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغه ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل دروښتون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګه سار او ماښام هغه ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ ته عمومي پی ډي عمومي رجستر لرو چې هلته راځي، خپل نوم رجستروي په روغتون کې، نوم لیکنه اول شوه، بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیمه نه نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي، نو بیا مریض موږ کولای شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب، دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت دفانه دي، دوا ورکول کیږي، بستر ورته آماده کیږي، ورزش ورکول کیږي، دینی درس ورکول کیږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي، روان شناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کیږي چې باید په آینده ژوند کې دې باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس؟
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه دې لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي، او یا صحي ته ورځي یا کور ته ورځي، مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بیرته په ریلپس یا دوباره معتاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، طبیعته معتاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنې وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو. او زموږ صحوي ټیمونه دي چې دیو هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي، او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې سره د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای، او د نشو له امله یې اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ولس کاله کېږي ما نشه کړی، او اته کاله مې تاریخ اسکلې دی، اته کاله پوډر، او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته راځه تاریخ وو، دوه نفر کار پکې بیا، خو ما بدبختی شیطان کار وو، بس لاړه ما تاریخ مې وسکله، او رښتیا مې کار مې کول نه، مې نه مې گاری جوړول مې پوهېدم، نه مې ملت جوړول پوهېدم، مې ځان نه پوهېدم. آخری وخت ورسولم، بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم، هغه نه راغلم، بیا اردو ته لاړم، وہ کالم اردو کی وظیفہ اجرا کر، اردو نہ راغلم رسخت کورنے پر نہ خدم مات ویلے، بس نور اردو تا مرزا لاړم، بس خپلوانہ مرگری رات ل کور ته، بس ته غو نشا کو دو ہفتہ خود ما زان ٹینک نور، بس خزم لو شو روزانہ، بس بیا عمل تا وختم، بیا کورنے ایران ام ایر شو بیخه بچانم، او خزم جگر خونین امڑ شو کار میں کول، خدا سے نہ بیکار میں وقت نہ تیرو کل خمارو میں بیا نے کار تے نہ شم تلے بیا کور کالی میں خرڅول کله غلام کړی درو نه وډری غلام کوي په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي پل ورور مانا بیزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم په ډېری شم جمعه نه پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه هم ختم کړم کورنۍ به نه ده یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب مې وویل کله زه مشنون حال شوم زوی مې مکتب نه هم پاتې شو او زندگی تباہ و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه 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 ماشوم دغه خونه ټول محتاج مات کړی دا ګیره مانه ده ما نه مشر ورور ده هغه یو تار سپین نشته یما ګیره سپین شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه ده نکته خیرات ورکي نسو کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټه مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده لاس کوټه زید ښا ما ورور اخستې ده بل څه ستته ما خرڅول پنځه لک روپۍ راکول اما خپل ورور دو لک روپۍ او لزر روپۍ راکړي اگر روپۍ ما ټول پودر کړ یو لک شل زر روپۍ مې کلشن کو باخسته ور شل زر روپۍ رانه لا یو لک شی به تاقی وې لزر اخلم ته خمار شي ته ورته وې صحیح ده ما دوړ سترګو د لزر شو تو اخله ما ته خالی پودر راکا
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 2155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې کبیر لخپل څوک لیوالو سره لیری و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي خو څوره جو ورستی مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي دا چې کبیر څنګه او د چاله خوا وژل سو او اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
کبیر ته دروازه ور وټکوه زه به دا موټر سکل لک بغل ته ودرم
سم ده
دا سه پاسانه نه خبريږي په زور ور وټکوه ظالمه
دا ده دا ځلې وګوره
څوک دا ده درغلم
اه السلام علیکم کبیر ستړی مشی
خیر ویسی تام ستړی مشی
غفارا تام ستړی مشی
خیر ویسی انوارا تم ستړی مشی
خدای دې خیر کی څه خبره ده
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیر سره
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو
په کار پسې زو
څه ډول کار دی
د تریاکو نیک وخو
یارا کریختیا درته وایم نو دا کار نه کوم
لکه چې پیسې دار شوې چې دا کار نه کې څنګه
نا پیسہ دار چیریم بابا دی وکری خلک یو تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما خدای به امدل ته روزی راکی شو خو به په کار پسی وګرځم
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي د نهج وهلو پیسې خې ډېرې دي شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بې غمه ورته کښېنه او خورئ
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارځي څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاسان ووژنم
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي
تاسې لیونیان شوي یی زه نه یم لیونی
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه
غفارا دلته څه کوي
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو
ولې خدای دې خیر کی
څه پیښه شوه؟
اوهو، دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروت وکړو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت وکړه. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه هدیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم هدیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.